یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه.
دوستان ستړي مشهید د ازادي راډیو په دې غرمنۍ خبری خپرونه کې موزه اجمل اند هرکلی کوم. په دې خپرونه کې تاسو اورئ چې ولسمشر اشرف غنی په هرات ولایت کې دی او دغلته د زمردو د تاریخي لارې پرانیسته کوي. نور رپورټونه هم لرو خو په سر کې خبرونه لرو.
په پیل کې د څو مهمو خبرونو سر لیکونه. د افغانستان ولسمشر اشرف غني چې د لاجوردو لارې په ګډون د څو اقتصادي پروژو د پرانستلو لپاره هرات ته تللی، نن د هرات حلقوي سړک پرانست. پنټاګون د سوریه په شمال ختیځ کې په یوه اړخیزه توګه د پوځي اقداماتو په وړاندې وروسته له هغې خبرداری ورکړ چې د ترکیې ولسمشر ژمنه وکړه چې په سیمه کې به د هغو کرد وسلوالو پر ضد پوځي عملیات پیل کړي چې امریکا یې ملاتړ کوي. د برېټانیا صدر اعظم تریزا مې په پارلمان کې د خپل محافظه کار ګوند غړو د باور رایه ترلاسه کړه. د خبرونو تفصیل. د افغانستان ولسمشر اشرف غنی چې د لاجوردو لارې په ګډون د څو اقتصادي پروژو د پرانستلو لپاره هرات ته تللی، نن یې د هرات حلقوي سړک پرانست. افغانستان تمه لري چې د لاجوردو لارې د پروژې په مرسته د افغانستان تولیدات د اروپا تر بازارونو ورسیږي. افغان ولسمشر به په هرات کې څو نورې اقتصادي پروژې هم پرانیزي. په دې اړه وروسته په خپرونه کې په تفصیل اورئ. د فوټبال نړیوال فدراسیون یا فیفا د افغانستان د فوټبال فدراسیون پر رئیس د لنډې مودې لپاره محدودیت ولګاو. پر کرام الدین کریم دغه محدودیت د افغانستان د فوټبال ښځینه ټیم د ځینو غړو د فزیکي او جنسي ځورونې د تورونو له کبله لګول شوی دی. ښاغلی کریم د نوي ورځو لپاره په ملي او نړیواله سطح د فوټبال په برخه کې له فعالیت کولو منع کړی شوی دی. فیفا وایي دغه بندیز پر دغو ځورونو د روانو تحقیقاتو په تړاو لګول شوی. د افغانستان د فوټبال د ښځینه ټیم پخوانی مدیر خالده پوپل د دغه ټیم روزونکې کیلی لینس او ځینو نورو لوبغاړو د افغانستان د فوټبال فدراسیون چارواکي د فوټبالرانو په جنسي ځورونه تورن کړی دی. دوی تیره میاشت ګارډین ورځپاڼې ته ویلي وو چې په فبروري میاشت کې په افغانستان کې دننه او په اردن کې د تمریناتي کمپ پر مهال ځورول شوی دی. ولسمشر اشرف غنی دا د ټولو افغانانو لپاره ټکان ورکوونکی خبر بللی، خو د افغانستان د فوټبال فدراسیون دا تورونه رد کړی. د افغانستان لوی څارنوالۍ چې په دې اړه څېړنه کوي تیره یکشنبه د فوټبال فدراسیون د شپږو غړو دندې ځنډولې وې. د هلمند سولې د ولسي حرکت غړي چې اورزګان ته دلی د جګړې ښکېل اړخونه سولې ته رابولي دي. دغه حرکت مسؤولین وایي شاوخوا 50 غړي به په ترین کوټ سربیره د اورزګان ولسوالیو ته هم لاړ شي. د دغه حرکت ویان بسم الله وطن دوست پرون ناوخته ازادي راډیو ته وویل
د جګړې ښکېل اړخونه سولې ته رابول او ترڅنګ ولسونه څه غواړو چې د سولې ژغ بدرګه کې د جګړې پر ښکېل اړخونه باندې ژغ وکړي چې جنگ بس دی، نور باید پر روانه جګړه کې ونه وجل سو، نور باید د جګړې ښکېل اړخونه سوله وکړي. له دې کمرغه په دې ورستوي کې په نړیواله کچه د سولې ژغ بدرګه سوی دی او هڅه سوی دی هله داده چې افغانان به سولې ته رسیږي.
د هلمند سولې ولسي حرکت وایي په اورزګان کې بل دیني عالمانو او مخورو سره هم د سولې او پخلاینې پر امکاناتو خبرې وکړي. دغه حرکت روان کال له هلمند تر بلخ ولایت پورې پلی مزل وکړ او په بیلابیلو سیمو کې له ټولو اړخونو سره د سولې غوښتنه وکړه. خبرونه له ازادي راډیو اورېده هم د سیمې او نړۍ څو خبرونه هم. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر وایي د ایران لخوا د مزایلو ازمویلو پروګرام د پراخېدو په حال کې دی. مایک پومپیو پرون په نیویارک کې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا غونډې ته چې پر ایران متمرکزه وه دا څرګندونې وکړې.
د ایران د میزایلو د فعالیت سرعت چې په هغه کې د میزایلو توغونکي او ازمویل شامل دي د اټومي تړون له لاسلیک راهیسې نه دی کم سوی. په حقیقت کې د ایران د میزایلو ازمویل او د میزایلو خپرول د پراخېدو په حال کې دي.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر زیاته کړه واشنگتن د ایران د بلاستیک توغندیو پر پروګرام د محدودیتونو د بیا لګولو هڅه کوي. پومپیو د امنیت شورا پرونی غونډې ته دغه راز وویل چې امریکا دا هڅې د امنیت شورا له 15 غړو سره په ګډه مخته وړي. پینتاگون د سوریه په شمال ختیځ کې په یو اړخیزه توګه د پوځي اقداماتو په وړاندې وروسته له هغې خبرداری ورکړ چې د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان ژمنه وکړه چې په سیمه کې به د هغو کورد وسلوالو پر ضد پوځي عملیات پیل کړي چې امریکا یې ملاتړ کوي. د پینتاګون ویان شین رابرټسون پرون په یو بیان کې وویل د سوریه په شمال ختیځ کې د هر لوري لخوا یو اړخیز پوځي اقدام به چې که هلته امریکایي پوځیان وي یا ورته نږدې سیمه کې حضور ولري د جدي اندېښنې وړ خبره ده. هغه زیاته کړه چې په سیمه کې د امریکا ملاتړي د سوریه ډیموکراتیک ځواکونه اس ډی اف د اسلامي دولت ډلې یا داعش په وړاندې مبارزه کې ټینګ شریکان دي. پرون د ورځې په لومړیو کې ترکیې وویل په څو ورځو کې به د خلکو د ساتنې جزو تامونو په نوم د کورد ملیشو پر ضد چې انقره یې ترهګري بولي پوځي اقدامات پیل کړي. د بریتانیا صدر اعظم تریزا می په پارلمان کې د خپل محافظه کار ګوند غړو د باور رایه ترلاسه کړه. پرون د رایې اخیستو په نتیجه کې چې دوه ساعته دوام وکړ می د محافظه کار 200 وکیلانو د باور رایه خپلې کړې. 112 وکیلانو ورته د عدم اعتماد رایه ورکړې. د ناراضو وکیلانو ویل چې می نور مناسبه مشره نه ده چې له اروپایي اتحادیې د وتلو موافقه چې بریکزیت نومول شوی عملي کړي. می چې په 2014 میلادي کال له اروپایي اتحادیې د بریتانیا د وتلو لپاره د ټول پوښتنې له ترسره کېدو وروسته صدر اعظم شوي خپلو ګوندي ملګرو یې له بروکسل سره د شوې موافقې په خاطر پرې سخت انتقادونه کړي دي. او د فرانسې د امنیتي ځواکونو په سلګونو غړو د دې هېواد په ختیځه برخه کې پر هغه 29 کلن حمله کوونکي پسې لټون ترسره کړ چې د استراسبورګ د کریسمس په یو مشهور مارکیټ کې د ډزو په مهال د الله اکبر چیغې وهلې. څارنوال ریمی هیتس پرون وویل د حملې هدف د هغه لخوا د عملیاتو بڼې د هغه سوانې او د پیښې د شاهدانو څرګندونو ته په پام سره چې د هغه د الله اکبر نارې اورېدلې د دغو عملیاتو لپاره د تروریزم ضد پولیس رابلل دي. په دغه حمله کې چې وړم ورځ جرمني سرحد ته نږدې وشوه دوه کسان ووژل شول او دریم هم مغزي فلج شوی دی. 12 تنه نور ټپیان شوي دي.
دوستانو زموږ غږ آزادۍ راډیو نوري خبرونه مو اوریدل. نوریاس نوري درته وړاندې کړل. دا زموږ غرمنۍ خبری خبرونه ده. وړاندې پکې دا ریپورټونه او مطالب لرو. ولسمشر محمد اشرف غنی دا مهال په هرات کې دی او دغلته د لاجوردو تاریخي لارې پرانیزي. د دې پرانیستي د مراسمو سربیره د دې لارې د اقتصادي اهمیت په اړه له اقتصادي کارپوهانو سره غږیږو. همدارنګه به دام واوري چې د سلګونه ژورنالستان سکال د حکومتونو لخوا زندانونو ته اچول شوي دا چې چیرې او په کومو ځایونو کې پرې رپورټ لرو. د افغانستان د پوهنې وزیر محمد میرویس بلخي د لیندۍ په 21مه یعنی د چهارشنبې په ورځ په پکتیکا ولایت کې وو او هلته یې له چارواکو سره په یوه غونډه کې خبرې کړې دي. په دې موضوع هم رپورټ لرو که وخت و. ځینې نور مسایل هم لرو. ستاسو له پیغامونو هم څو پیغامونه راخلو. دوستانو لکه مخکې مو چې وویل افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د لاجوردو د تاریخي لارې د پرانیستي په مراسمو کې د محل په هرات ولایت کې دی. د دغه مراسم زما همکار اکرام الله اکرام تعقیب کړی دی. هم د اوس د کابل په استډیو کې دی. اکرام صاحب نور تفصیل بل تاسو واورو.
ډیره زیاته مننه ان صاحب. تاسو ته سلام او اوریدونکو ته سلام. که څه هم تر دې دمله د لاجوردو دغه تاریخي لار په رسمي ډول نه ده پرانستل شوی خو نن سهار چې افغان ولسمشر محمد اشرف غنی هرات ولایت ته ورسید د هرات ولایت حلقوي سړک پرانسته وکړه. لاغنه وروسته د لاجوردو لارې په اړه په جوړې شو مراسمو کې چې لا هم روان دي غونډه ده. په دې غونډه کې برخه اخیستې ده. د اوس ولسمشر محمد اشرف غنی خبرې وکړې. وی ویل چې ولس کالا وړاندې چې افغانستان په انزوا کې او نن د ارتباط په وی لارې باندې بدلیږي. نو موړي ویل سلور کال مخکې غواخونه کېدل چې سرحدونه په افغانستان باندې وتړل شي نو لستونزو مشکلات سره به مخ شي. خو نن افغانستان نه یوازې دا چې هوایی دهلیزونه له نورې نړۍ سره لري بلکې د ځمکه د لارې نه هم د نړۍ له هیوادونو سره ناخلی. ولسمشر محمد اشرف غنی ویل
ما نه تنها دروازه نیمه قاره هند هستیم، امروز ان شاء الله تعالی باز دروازه آسیای مرکزی، قفقاز و اروپا هست. 10 سال پیش افغانستان به انزوا بود، برای ارتباط با کس نداشت و چند سال پیش، چهار سال پیش تهدید می شدیم که اگه این سرحد بسته کنیم سرتان یا اون سرحد نان خوردن نخواد داشتین. ابراز افغانستان متوسل است.
ولسمشر محمد اشرف غنی ویل چې اوس افغانستان نه یوازې چې له مرکزی اسیا سره بلکې له قفقاز او اروپا سره هم په یو دروازه باندې بدل شو. نوموړي د ترکمنستان نه مننه وکړه چې د دغې لارې تاریخي لارې د پرانستې په مراسمو کې همکاري وکړه او افغانستان یې له نورې نړۍ سره وصل کړل. دې نه مخکې د افغانستان د ترانسپورټ وزیر محمد حمید طهماسی په خپلو خبرو کې وویل چې نن به د دغه لارې لپرانستې وروسته 180 ټنه افغاني محصولات او تولیدات په نهو لاریو کې چې د افغانستان نمبر پلیټونه به هم ولري، د 15 لاری به چین ته او 15 به هم ترکیه ته لاړ شي. په دغه کې به بیلابیل توکي افغاني تولیدات به پکې بار وي، پومبه همدارس کشمش او کنجد. په دغه غونډه کې ویل کېږي داسې چې په دغه غونډه کې د ترکیه، ترکمنستان، آذربایجان او یو شمېر نورو هیوادونو استازو هم برخه اخیستل. سدا 13 ورځ د افغان ولسمشر د ویان مرستيال شاه حسین مرتضوی ویلی و چې د دې لارې په پرانستو سره به په سیمه کې افغانستان خپل پخوانی تاریخي موقعیت ترلاسه کړي. نو موړي ویلی و چې د لوی لارې د سوداګرۍ او لوی هواد د خلاصون په برخه کې مهم اقدام دی. د لاجوردو تاریخي لار چې په تیر وختونو کې ورته د وریخم لار هم ویل د افغانستان له هرات د ترکمنستان ترکمنباشي بندر ته چې کسپین بحیرې سره پروت دی رسیږي، له کسپین بیا آذربایجان او جورجیا هوادونو ته لدی ځای بیا د ترکیه له لارې آزاد اوبو سره نخلي. یعنی افغانستان کولای شي د دې لارې نه له اروپا سره په ډیر اسانۍ باندې اروپایي هوادونو سره لار پیدا کړي. افغان حکومت باور لري چې د لاجوردو له لارې به سوداګري ارزان او اسانه شي، افغان محصولاتو ته به لا ډیر بازارونه پرانستل شي، د افغانستان ترانزیټي عواید به ورسره لوړ شي او د لارې په اوږدو کې به د سوداګرۍ په برخه کې ملګري ډیر شي. افغان حکومت وایي چې نه یوازې دا چې دغه لار به اقتصادي ګټو کې بلکې په سیاسي اړخ باندې او همدار له امنیتي اړخ هم د لارې پرانستل یو مهم ګام دی. نو دغه مراسم لا پیل شوی دی، روان دي، د غلار په رسمي ډول تر اوسه نه د پرانستل شوی. پروسه سرویسونو کې به اوریدونکو ته په اړه بشپړ معلومات ورکوم. بلیان سه
ډیره زیاته مننه اکرام الله اکرام. لته سره پاتې کیږو د اقتصادي چارو یو شمیر افغان کارپوهان د لاجوردو د لارې پرانستل یو مهم اقدام بولي، وایي چې په دې سره به په افغانستان کې د پراخ اقتصادي ګټو ترڅنګ امنیتي او سیاسي ګټې هم زیات شي. له دې ډلې د ننګرهار پانتون استاد بشیر دودیال سره اکرام الله اکرام مرکه کړي او په سر کې تری د لاجوردو د لارې د اقتصادي ګټې په اړه پوښتلي.
رښتیا هم د وریښمو تاریخي لار چې افغانستان یو وخت په کوم موقعیت درلود، دا د تاریخي لحاظ د اقتصادي لحاظ په دغه وخت په دغه عمر موده کې د دې اهمیت موږ نه و هېر شوی. تاریخ د دې ارزش په خپل حافظه کې ساتلی. په نوی وخت کې، په معاصر وخت کې تقریبا په همغه مفهوم سره او په همغه ارزش سره اوس د لاجوردو د لارې په نوم، خصوصا چې په دې کې چین ډېره علاقمندې ښودلې ده، دا په دې منطقه کې په نظر کې ده. کله چې موږ وایو منطقه، یعنی یو منطقوي ارزش پیدا کوي او افغانستان په دې کې بیا مرکزي حیثیت لري، نو د افغانستان دغه ستراتیژیک اهمیت او د بل خوانه چې افغانستان د نړیوالو اوبو سره لاره نه لري، صرف دغه د وچو بندرونه ورته غنیمت دي، نو د دې لحاظ د دغې لارې تیریدل د دغې منطقې نه د افغانستان دپاره، د افغانستان د اقتصاد دپاره حیاتي ارزش لري. موږ دغه پروژې ته هم د اقتصادي لحاظه، هم د امنیتي لحاظه، هم د سیاسي لحاظه ډېر خوشبینه یاستو. د اقتصادي لحاظه معلومدار موږ محلي کارګران د دغه لارې په برخه کې استخدامي دي، د دې د ترانزیت د لحاظه دا یو مستقیم اقتصادي ګیلګی دي چې موږ په خلکو باندې، د خلکو په ژوند باندې ولري. د دې ترڅنګ موږ ډېر دې ته خوشبینه کړل چې دا ډول پروژې دغه یوه یوه سره کار کیږي، راځي د افغانستان اهمیت جوتیږي او دغه شاوخوا بالکله کله چې موږ ویلي چې منطقوي یا منطقه، نو منطقه بیا په ګټو کې شریکه ده. د دغو مشترکو ګټو لپاره کوشش کوي منطقه چې موږ سره په امنیت کې همکار شي. کله چې شاوخوا هیوادونه موږ سره په امنیت کې همکار شول، زموږ مشکل همدغه ده چې دغه د افغانستان جنگ ده او ناامني چې ده دا منتخوی ده او دلته بعض کسان په دې کې لاس لري. هغه لاسونه د دې جنگ نه دي، نو امنی له خود به خود لنډیږي.
پوهان صاحب، تاسو د لاجوردو لار په اقتصادي اهمیت باندې وغږیدئ، د دې تر څنګ چې افغانستان ته په اقتصادي لحاظ باندې مثلا تاسو ویل چې کارګر دلته په کار باندې اخته کیږي، د افغانستان مالونه صادرات نورو هیوادونو ته ځي، نورې کوم اقتصادي ګټې دي چې افغانستان ته به راورسیږي؟
کله چې یو لار د یوې منطقې نه تیریږي، هغه یوازې د یوې لارې حیثیت بیا نه لري، دا په خپل خوا کې ګڼ شمېر نور اقتصادي تشبثات هم رامنځته کوي. د دې سره یو ځای دلته په دې مسیر کې د انرژیکي منابعو د تامین دپاره د سون د توکو د دې د انتقال بعض خدمات عرضه کول دا ورسره خامخا پیوست وي. دوی بیا دغلته د توقف او د اوسېدو دپاره بعضې مثلا هوټلونو ته ضرورت پېښېږي، بعضې سټېشنونه او هوټلونه او د انرژیکي منابعو تامین یو شمېر کسانو استخدام او ګمارنې ته ضرورت لري. دا چې د استخدام فرصتونه ایجادېږي، دا په خپله اقتصادي تاثیرات دي.
استاذ که زما وازه اوري، اوس چې دغه لار پرانستل شوه، د مدیریت لپاره د افغان حکومت ته څه کول پکار دي تر څو په سمه توګه، لکه څنګه چې تاسو کوم اقتصادي ګټې یاد کړې، په سمه توګه دغه اقتصادي ګټې ترلاسه کړي؟
خو دا نو هغه تشویش ده چې موږ لکه دغه د نورو پروژو دغه د مرستو د بهرنیو د دینم چې دا دومره ولسو کلونو کې ولیدل چې بعضې حیف ویل شولې، بعضې فرصتونه له لاسه ووتل، او بعضې مرستې بعضې مالي منابع په ښه ډول په معاصر شکل سره استفاده ونه شوله، بعض موږ تاسې یو تشویش ده. هو رښتیا هم، یعنې دغه د ولسو کلونو تجربه موږ ته بیا دا سودا را پیدا کړي چې والا مبادا دا فرصتونه او دا منابع د اقتصادي چانس دا د لاسه ونوځي. دا هم د تاکید وړ ده، ولې موږ په دې باندې امیدوار یو چې دا یوه نړیواله لاره ده، یوه نړیواله پروژه ده. په دې کې د هغوی مؤثریت ډېر زیات تمامېږي. شاید هغوی داسې فرصت موږ ته، موږ افغانانو ته، زموږ دغه مدیریت ته دا به هېڅکله په لاس ورنه کړي چې دلته غلط استفاده وشي، فرصتونه او منابع د لاسه ووځي.
دا ننګرهار د پانتون د اقتصاد د پونزي یو استاد پوهاند بشیر دودیال و چې د لاجوردو د تاریخي لارې د پرانستي د ګټو په اړه غږېد. دوستانو، زموږ غږ له ازادۍ راډیو ناوري رحمت الله افغان به څو اقتصادي خبرونه راووري.
ټاکل شوی افغان ولسمشر محمد اشرف غنی نن تر ټولو لوی لارې د لاجوردو پروژه چې د ورېښمو لارې د لوی پروژې برخه ګڼل کیږي پرانیزي. لاجورد ترانزیټي لار د هرات له ترغونډۍ او د فاریاب داندخوی له اقینې بندر پیل، د ترکمنستان، ازبکستان، ګرجستان او ترکیې په تیرېدلو له اروپا سره اندېښنول کیږي. افغانستان کولای شي چې له دې لارې په اسانۍ سره اروپایي هیوادونو ته لاره پیدا کړي. د هلمند کرنې رئیس زلمی الکوای چې په شاوخوا تجربه ځمکه کې د مسمیرو میوه لرونکو باغونو د تخمونو کرل پیل کړي دي. زلمی الکونن ازادي راډیو ته وویل چې په دغه فارمونو کې د بادام، الوچې، علي بخارا، د شفتالو، د نیالګیو تخمونه کرل کیږي چې بیا به راتلونکي کال شاوخوا 1500 تجربه ځمکه کې ورنه باغونه جوړ شي چې د محلي سروې پیل شوی ده. ښاغلی الکو هم دا شان زیاته کړه چې روان کال د بزګرانو د حاصلاتو د ساتلو لپاره په لشکرګاه، نادالي او ګرش کولسوالیو کې 18 سړې خونې جوړیږي چې کارونه یې پیل شوي دي. او د هم د کابل په بازارونو کې د جنو توکو بې یو بوري قزاقي وړو 1340 افغانۍ، درې نیمانی وریجې 2000 افغانۍ، 14 لیتره غوړي 1000 افغانۍ، یو 50 کیلوي د بوري بوري 1100 افغانۍ، یو لیتر پېټرول 850 افغانۍ او یو لیتر ډیزل 550 افغانۍ. او د هم د کابل په بازارونو کې د جنو بهرنۍ اسارو په وړاندې د افغانۍ یو بې یو امریکایي ډالر 50 افغانۍ، اتیا پوله یو اروپایي یورو 50 افغانۍ، نوی پوله یو سټرلینګ پوند 90 افغانۍ، چلويخ پوله یو سعودي ریال 40 افغانۍ، شل پوله زر ایرانی تومان 50 افغانۍ، چلويخ پوله او زر پاکستانی کلداري 550 افغانۍ.
دوستانو، اقتصادي خبرونه مو اوریدل. وس هم د مخکلتین چې د افغانستان په اړه نور مسایل راواخلو، یو نړیواله موضوع راخلو. سلګونه ژورنالیستان څکل په نړۍ کې د حکومتونو لخوا زندان ته اچول شوي. در رسنیو د څار اداره چې مرکزی په نیویارک کې دی، دغه هیوادونو لیست خبر کړی چې ژورنالیستان زندانی کړي. رضوان مراد دا موضوع تعقیب کړي. هم دا اوس سره په استډیو کې دی مراد صاحب. خبرونه ته ستړی مشي دا راته وایي چې د رسنیو د څار د ادارې په کلنۍ سروې کې د ژورنالیستانو د وضعیت په اړه څه راغلي؟
مننه صاحب. د رسنیو د څار ادارې چې مرکزی په نیویارک کې دی د یو سروې ترتیب کړی دی. البته دا سروې د ژورنالیستانو د نړیوالې کمیټې د ملاتړ د نړیوالې کمیټې نه اخیستل شوی او دوی وایي چې په 2018 روان کال کې 255 ژورنالیستان په مختلفو هیوادونو کې یوازې دا ژورنالیستان چې حکومتونو بندیان کړي دي. او دوی وایي چې د دې اکثره ژورنالیستان د سیاسي انګیزو یا سیاسي مخالفتونو له امله نیول شوی دي او په دا مهال په زندانونو کې دي، چې پاغه کې اکثره ژورنالیستان د منځنی ختیځ په هیوادونو کې زیات بندیان شوي دي نسبت د نورې نړۍ نه. او هغه ژورنالیستان چې د غیر حکومتي یا نان ګورمن اکټرز چې دوی ورته په انګلیسي کې وایي د هغوی لخوا نیول شوي، نو د هغوی شمیر بیا تقریبا 298 ته رسیږي.
دا راته وایي چې په دې سروې کې د کومو هیوادونو نمونه یاد شوي چېرته چې ژورنالیستان بندیان دي او د زندانی کېدو علتونه یې څه ښودل شوي؟
د زندانی کېدو علتونه یو خو دا دی چې د بیان د ازادۍ د چپ کولو هڅې د حکومتي چارواکو لخوا، او دوهمه لویه انګیزه سیاسي لیدلوری یا مخالفتونه دي چې سیاسي مسایلو کې ژورنالیستانو راپور ورکړی دی یا بحث پرې کړی دی او حکومت هغه ځپلی دي او زندان ته اچولی دي او د سیاسي انګیزو له مخې ورته قضیه یا دوسیه جوړې کړي دي. زیاتره ژورنالیستان په ترکیه، چین او مصر هغه هیوادونه دي چې د دغه 255 تقریبا سم نیمه یوازې په دې دریو هیوادونو کې بندیان دي. البته د ژورنالیستانو د ملاتړ نړیوال کمیټې او دغه سروې کې راغلي دي چې سعودي عربستان هم هغه هیواد دی چېرته چې یو شمېر زیات ژورنالیستان له حکومت سره د سیاسي مخالفت یا پر حکومت د انتقاد له امله زندانی شوی دي.
ډیره زیاته مننه کوو دوستانو. رضوان مراد چې په ټوله نړۍ کې د بندي ژورنالیستانو له حاله خبر کړو.
آزادی رادیو تغوا ګونیسی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
دوستانو د خبرونه په پایل کې مو د لاجوردو د لارې د پرانیستې د مراسمو په اړه ریپورت درلود. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونوي افغان سوداګر لیواله دي چې د لاجوردو لارې سوداګرۍ ته پراختیا ورکړي. د دې خونې رئیس عتیق الله نصرت ازادې لړیو ته وویل د صادراتو او وارداتو لپاره د لاجوردو لار د هوایي دالیزونو او ریل پټلیو په نسبت ارزانه تمامېږي. له دې سره د افغانستان د سوداګرۍ وزارت په دې باور دی چې د سوداګرۍ په برخه کې نوې لارې او سهولتونه د دې هیواد د صادراتو ګراف لوړولی شي. یوسف خان زدران موضوع تعقیب کړي، د کابل په استډیو کې نور تفصیل ترې ورو.
د لاجوردو لارې پرانستل کېدو افغان سوداګر ارزانه او اسانه سوداګرۍ ته هیله من کړې دي. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایع خونې عامل رئیس عتیق الله نصرت وایي دا لار د سوداګرۍ لپاره له اروپا او ځینې آسیایي هیوادونو سره د هوایي دهلیزونو او د ریل پټلۍ په پرتله ارزانه او اسانه ده. ښاغلي نصرت ازادي راډیو ته ویل افغان سوداګر لیواله دي چې له دې لارې ډېر مالونه ولېږدوي.
ما در انتقالات په استفاده از
دی وی د لاجوردو لار زکه ګټوره ده چې موږ د لاروی په واسطه د لیک درالیک خه تجربه لرو او په همدې اساس موږ غوښتل چې په لومړی دوره کې لخپل تجربو څخه استفاده وکړو. کله چې په دغه لار ستونزې نوي سوداګر له هڅېږي چې سوداګري وکړي، د سوداګرۍ په برخه کې چې هر سہولت رامنځته کیږي د خلکو په ژوند اغیز لري. دا په داس حال کې د چې دا محل د لاجوردو سوداګری زلار د پټې په پرې کولو سره پرانستن کېدونکو ده او د کلونو انتظار وروسته به افغان تولیدات او محصولات په نه لاریو موټرو کې د لاجوردو په تاریخي لار له هرات څخه د ترکیه په لور وخوځيږي. د افغانستان د سوداګری او صنایع خونوي اټکل دا ده چې له دې لارې د مالونو لیک تر لس ورځو وخت ونیسي. د یاد خونې رئیس ښاغلی نصرت وایي د لاجوردو لار له اقتصادي پلوه موثره او په ورته وخت کې خوندي ده. د لاجوردو لارې د افغانستان سوداګری داسې مهال پیلیږي چې افغانستان له یو هیواد او یو لارې د انحصار نه د خلاصون په خاطر دا وخت له ځینو هیوادونو سره د سوداګرۍ هوایي دهلیزونه د تیر د سیستم له لارې سوداګري زه راکړه ورکړه، چابهار بندر او د ریل ګاډي پټلۍ پرانیستې دي. له دې وړاندې بیا د افغانستان ډیره سوداګري د پاکستان له لارې د موټرو په واسطه کېدله. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایع وزارت دغو هڅو کړنو ته په کتو وایي ډیرو بدیلو لارو په هیواد کې سوداګري او ترانزیت غوړولی دی. د یاد وزارت مالی او اداري مرستیال اجمل حمید عبدالرحیمزي ازادي راډیو ته وویل د بدیلو لارو یو هدف دا دی چې د افغانستان د صادراتو ګراف لوړ شي.
روسي کړنې چې تر سره شوې دي، کاغذ د هوایي دهلیزونو مسله ده، کاغذ د لاجوردو د لارې مسله ده، تر څنګ د تجارت ملي پالیسي هم نه ایسوي. دا هغه کړنې دي چې به موږ سره کومک کولی شي چې زموږ د صادراتو ګراف پورته لاړ شي او واردات مو ورو ورو کم شي تر څو خودکفایي خواته لاړ شو.
د ښاغلی عبدالرحیمزي په وینا دا وخت د افغانستان د صادراتو ګراف لوړ شوی او نږدې 800 میلیونه ډالرو ته رسیدلی دی. نوموړی وایي د لاجوردو له لارې به نه یوازې سوداګر صادراتو ته وهڅیږي، بلکې تمه ده چې ورسره به هیواد ته د ځینو باکیفیته موادو د واردولو زمینه هم له پخوا اسانه او ارزانه شي. یوسف ځدران، ازادي راډیو، کابل.
د اونۍ تاو د مسایل د ازادي په چپو کې پروګرام کې لملمنو سره چیرو دا خبرونه هر پنځشنبه د ماسپښین له دوه د مازدیګر تر څلور بجو له ازادي راډیو
د سانو نن پنځشنبه دا او دا خبرونه چې د ازادي په چپو کې خبرونه ده نن خبري کې د افغانستان د پوهنې وزیر د چهارشنبه په ورځ په پکتیا کې د ولایتي چارواکو او ګڼ شمېر پکتیاوالو سره په ګډه غونډه کې خبرې کولې. ویل چې ولسمشر ته یې داسې وطرح وړاندې کړې چې له مخې خونکو ته له سود پرته په اوږدمهاله کې ستونو د استوګنې ښارګوټي او کورونه آباد او په واک کې ورکول کېږي. په اړه یې له پکتیا څخه د ازادي راډیو خبریال اصیل ځاځی رپورټ راکړي.
د پوهنې وزیر وایي چې د یوې نوې طرحې له مخې د هیواد په مرکز او ولایتونو کې د معلمینو لپاره د ښارګوټو جوړولو لړۍ پیلوي. د افغانستان د پوهنې وزیر ښاغلي محمد میرویس بلخي چې د لندۍ په 28مې پکتیا کې د ولایتي چارواکو او ګڼ شمېر پکتیاوالو په ګډه غونډه کې خبرې کولې وویل
ما طرح مسکن قابل استطاعت را برای صاحب جمهور پیشنهاد کردیم که در
موږ ښاغلي ولسمشر ته د منلو وړ داسې یوه طرحه وړاندې کړې چې له مخې به یې معلمینو ته له سود پرته په اوږدمهاله قسطونو د استوګنې ښارګوټي او کورونه آباد کړو او وروسته تیار آباد شوی کور د معلم په واک کې ورکړو. رئیس صاحب جمهور طرحه ولوسته، خپل ملاحظات یې لرل، موږ ته یې بیرته وسپارله. موږ د ښار جوړولو له محترم وزارت سره کینو څو مسله حل کړو، وروسته به ښارګوټي او کورونه ویشل کېږي او معلم به د یو ټاکلي وخت وروسته د کور کلی واخلي، نه د کور سند. د پکتیا ګڼ شمېر معلمین د سرپنا د نه درلودلو، کمو معاشونو په بدل کې ډیر کار کولو له امله تیر کال اړ شول چې په ځینو ښوونځیو کې د تدریس نه کولو په اعتصاب لاس پورې کړي. دوی نه یوازې په ولسوالۍ کې بلکې د ولایت په مرکز ګردیز کې هم د سرپنا د نشتون له امله کړاوونه ګالي. معلمینو ته د سرپنا نمرو د ویشلو په حق له پکتیاوالي ښاغلي شمیم خان کټوازی د پوهنې وزیر مخاطب کړ. وی ویل
موږ یو دي شهروالي شهرک لرو، که په یوه کې نمرې ورکوو دوی باید پیسې تحویل کړي، او که په یوه کې نه ورکوو دوی ته باید ځانګړی شهرک ورکړو. زه په دواړو کې ورته اماده یم چې که چېرې تاسې دا کولی شئ چې د شهروالي پیسې تاسې ورکولی شئ، موږ دوی ته په شل ورځو کې نمرې شروع کوو، ورته نمرې ورکوو. که چېرې تاسې پیسې نه شئ ورکولی، بیا د شهرک هم نشي، موږ ځمکه تیار ورته پیدا کړې ده، موږ هغه د شهرک هم تاسې شهرسازي وزارت ته تاسې زر خلاص کړي.
پکتیا کې د اویا په شاوخوا کې د ښوونځیو لپاره د ودانیو نشتون، د کتابونو او مسلکي معلمینو کمښت نورې هغه ستونزې وې چې ویناوالو ورباندې بحث وکړ. پکتیاوالي وویل چې پکتیا کې د نجونو داسې یو ښوونځی لري چې له 12م ټولګي څخه یې فارغان ورکړي، خو لا تر اوسه هم ودانۍ نه لري.
دولس کاله زموږ نجونې تر ونې سوري همدغسې ما ته کښېنستې او داسې ویلې په دولس کاله کې کوم څوک نه ده پیدا شوی چې هغوی ته یې تعمیر جوړ کړی او هغوی په تعمیر کې درس ووایي.
د دغو ستونزو د حل لپاره د پوهنې وزیر د پکتیا معارف په چوکاټ کې د 180 میلیون افغانیو په ارزښت د یو شمیر پروژو د پلي کولو یادونه وکړه. د پکتیا د پوهنې رئیس ښاغلي کوچي ځاځي په خبره په دې پروژو کې د یو شمیر ښوونځیو ودانیو جوړول او نور اړینو اړتیاوو پوره کول شامل دي. اصیل ځاځی، ازادي راډیو، پکتیا.
ازادي
افغانستان د خزو چارو وزارت رات کړی چې په افغانستان کې د خزو او کوچنیانو د زورونې د مخنیوي په قانون کې داسې ماده شته چې که یو نارینه تر څوار لسانیو زیات وخت وي خزې ته وګوري له زر افغانۍ جریمه کیږي. د خزو د چارو وزارت ویاند ویل چې دا معلومات قطن غلط دي. د افغانستان د ولسي جرګې غړي فوزي کوفی هم چې پر دې قانوني کار کړی ازادي راډیو سره په خبرو کې داسې اوازې رد کړې او خلکو نه یې وغوښتل چې د قانون له حاکمیت سره دې مرسته وکړي. فرشته جلال زی پی جزئیات لري.
د افغانستان د ولسی جرګې وکیله فوزیه کوفی وایي هغه کسان چې په افغانستان کې د نافذو قوانینو په اړه معلومات نه لري، د قانون پر موادو ملنډې وهي او ناسمې اوازې خپروي، د قانون له ماتونکو سره مرسته کوي. په افغانستان کې د ټولنیزو شبکو یو شمېر غړو په وروستیو کې اوازه واچوله چې د ښځو او کوچنیانو د ځورولو د مخنیوي د قانون پر اساس که یو نارینه تر څوارلسو ثانیو زیات وخت یوې ښځې ته وګوري، لس زره افغانۍ جریمه کیږي. په افغانستان کې د ښځو او کوچنیانو د ځورونې د مخنیوي قانون د 1398 هجري لمریز کال په سلواغه میاشت کې توشیح شو. فوزیه کوفی د ولسی جرګې د ښځو د کمیسیون غړې ده او د دې قانون د طرحې له جوړونکو ده. هغې په ټولنیزو شبکو کې داسې بحثونه مسخره وبلل. کوفی ازادي راډیو ته وویل داسې کسان ته چې پر قوانینو ملنډې وهي ښایي چې د ښځو او کوچنیانو انساني کرامت ته د درناوي له مخې حساس شي او د داسې ټولنیزو ستونزو پر ضد مبارزه وکړي.
وقتی یک مسئله قانونی که در قانون وجود نداره او اول رفت داده میشه به قانون و بعد از او سر از او صحبت میشه و تمسخر میشه، من فکر میکنم اصل بحث قانونگذاری را او میتونه که
فوزیه کوفی د افغانستان پر حکومت هم ملامتی واچوله. وی ویل چې د قوانینو په اړه خلکو ته کافي معلومات نه دی ورکړي. د افغانستان د ښځو چارو وزارت ویاندی رویا د ادرس ازادي راډیو ته ویل چې داسې اوازې په افغانستان کې د ښځو او کوچنیانو د حقونو د تامین لپاره هڅو ته زیان رسولای شي.
این فقط یک شایعه است در قبال قانون و ما از موضوع هیچ آگاه هم نیست.
د افغانستان د ښځو چارو وزارت ویاندی د ښځو په وړاندې د خشونت د مخنیوي قانون او د ښځو او کوچنیانو د ځورونې د مخنیوي قانون د دولت له مهمو بریاوو وګڼل.
دوستانو له دولس بجو او یو دیرش دقیقو اوختیو فرشتې جلالزی سره پاتې کیږو په سټوډیو کې. د افغانستان سیمې او نړۍ د مهمو خبرونو سره ټکی ترې اورو.
د افغانستان ولسمشر اشرف غنی د لاجوردو د لارې په ګډون د څو اقتصادي پروژو د پرانستلو لپاره هرات ته تللی دی. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړی استازی نن په بروکسل کې د ناټو له مشرتابه سره د افغانستان د سولې په برخه کې پر خپلو هڅو معلومات وړاندې کوي. د سرپل امنیه قومندانۍ د سرپل د سنچارک د لارې د ساتونکو ځواکونو د قومندانۍ د مرستیال د وژل کېدو خبر ورکړ او د ترکیې پلازمېنه انقره کې د یوه ګړندي ریل په تمځای کې د ټکر په پیښه کې د مړو شمیر اوو ته رسېدلی او ویل کېږي چې شپږ څلوېښت تنه زخمیان شوي دي. د درویو زخمیانو روغتیایي وضعیت هم نازک بلل سوی دی.
له فرشتې جلالزی مننه کوو چې د افغانستان سیمې او نړۍ د مهمو خبرونو سره ټکي در واورول. تاسو کولی شئ چې دا او نور خبرونه هر وخت چې وغواړئ په تفصیل سره زموږ په ویبپاڼه ازادي راډیو ډاټ کام کې پیدا کړئ. اوس هم یو کلی زر غږونه ډرامه او د ډرامې پر موضوع بحث خبرې کړي.
یو کلی زر غږونه
یو کلی زرغه غونډه ډرامي خوږو بیتونکو السلام علیکم. په تیره برخه کې مو واوریدل چې خدای داد له ګلپوري په دې خفه دی چې ولې د خپل پلار کورنۍ ته د موسی ګل ستاینه نه کړي. راځي په دې برخه کې واورو چې سنم ګل د سل لپاره خدای داد دوی کړه راغله.
سلام
علیکم
خدای داد زویا د مساګل موریم دروازه را خلاصه کا.
وایم د سترګو پر راب کې باید خلاصه کا. زه دې په دمو شتروري ستړې موشي
د خپل ماشومان او پلار سي. خدای داد زویا ګلپری خو په فکر کې وی
او تروري کور ودانه مې بيغي نغ د چاغ د پکور کې ده. درزه پام دې مخامخ کوټه کې ده.
شاد زویا ملمانه مانی
وی ستر کی میروخانه سنم ګل تروري ستر مشه اله بلچ زمو غریبانو پختنه دی وکړه.
گل پری لوری، همیشه همی پزره کیه، خود سوکم یا وزاری یم.
تو که کام تروری، تفا من که اقلاری، رزا رزا، ام دلتا دی بالکتا تکیو که.
خدا لوری.
تا صبر، چه ترور گلتا میزه خلا وانگین چای واچه وام.
خدای دادا، دا تریخ چای دی، پا دی بل چای نکی دیشو دو چای دی، دا ارتا چوم.
زود بدمش گل پری، دامات ادی ولی دشود دو چای وانه چاو؟
آقا وقت ما رو واروی، ما ای صبر دشود دو پچای بدی پخلاکم، اوز دی پیاله را دی خواکا.
نه نه، زود بدمش اوز دی زنات کن.
خدای دادا زویا، داسی ما کوا، گل پری امیدوار دا، خفا کوایی ما، اسی نه خدای ما که.
زود بدمش سنم گلی تروری، سی توکی ورسا رکاو پا گل پاری خود دا گل گزارم نکاو. خا تا سیخ پالی خبری سارا وکای زدن الارم.
گل پاری لوری زخور اغلی وما چی دی پلارگنه کردی را سارا لارسی چی زر پاری لنیزده نویوینم او
ولی نا بدوار استرگو ریختیات روری تالکا چی زر پاری لندلی دلی
السلام علیکم مولوی صاحب.
وعلیکم السلام و رحمت الله و برکاته. خان صاحب ستړی مشی ستړی مشی
جنتی شه مولوی صاحب، اسی نه چې له کاره دی وباسم، وعده مې درسره کړې وه نو ځکه راغلم.
خان صاحب په وعده دې چې وفا وکړه په دې دې لا خوشحاله کړم. هر مؤمن ته لازمه ده چې په وعده وفا وکړي، او بیا تاسو خو د کلي خان یاست، باید دې چې د نورو لپاره یو مثال واوسیږئ.
مولوی صاحب زبا دا مخامخ در تکینم چستا خبری دیر خیره باندې لگی. مولوی صاحب
عزت منو سی خان صاحب دا ساسو حسن نظر ده
رشتیا. مولوی صاحب پختون دی عیب نی اغستاسو دا لورکی کار څنګه شو؟
پا هغه پسی وگردیدم دیر خوشحاله هم چی لورکی بمی دا کلی خزو او انجونو تا خیر و رسیگی. خو خان صاحب
نوبیا والی دا لورکی دا معلمی خواخان شو که څنګه؟
نه نه، لورکی مې له معلمۍ سره ډېره مینه لري، ډېره خوشحاله وه چې د کلي نجونو او ښځو ته به دیني علم ور وښیي.
نو بیا مشکل په څه شي کې راغی؟
مشکل دا ده چې په ځینو ادارو کې فساد او رشوت دومره عام شوی دی چې په مقرریو رشوت اخلي.
یاره مولوی صاحب زما د زړه خبره دې وکړه، په ډېرو ځایونو کې به یا رشوت درنه غواړي او یا به واسطه ورته پیدا کوي.
خو زه د یو مسلمان په حیث دا دواړه نه خوښوم، نه چاته په رشوت پیسې ورکوم او نه هم داسې واسطه جوړوم چې بې ځایه او غیر مناسب کار پرې وکړم.
ښه نو چې داسې ده مولوي صاحب، د لور د معلمۍ نه د لاسونه ومینځه نو.
خان صاحب خبره دا ده چې زما لور لیاقت هم لري او د معلمۍ غوښتنه چې کوي دا یې مسلم حق ده، که په صحیح طریقه یې وظیفه پیدا کړه ښه طرخه، که نه په حرامو خو یې نه ورته غواړم.
یاره مولوی صاحب ښه شو چې زما سردیم را خلاص کړه.
هغه څنګه؟
زما انګورون ته معلمۍ خبره راته کوي، خو زه زړه نا زړه یم چې څنګه وکم.
زما بغداده یو شیرازه یو او لټ پټي کوتره په دې ژیړي مازدیګري دانې نوشې جان کوي. نن د موسا ګل زړه تاسې باغ باغ دی. ای رښتیا تاسې څه فکر کوئ چې سنم ګل ادې ته به د زرپوري کورنۍ هووي او ما ته به زرپوري راکړي که نه؟ واوا بېشکه وایم هم داسې ده، زرپوري به که خدای کول زما زی. هغه دی تا اوس هم وویل بیا خو د شک ځای پاتې نه شو. اتن دراج کے گئے رخ میں لوکے پاس پتا کی کے گئی اتن دراج کے گئی اتن پسر کے گل دے نظر پسر پری د موسا گل دے اتن دراج کے گئے سنم گل مورستڑ مسی اے کورچ داسے ون وے چ گل پوری در سرا ون منلا
لوی سڑای شے موسا گل سویا تو خو پو گوتا کی غمائی دی گل پری دی بای وستر گا خان دی بلا بای جاری او تا بخوا خوی تراشا چی در تندای دی خکل کم
دیر لاس دیم راکا چی زی خکل خنو گل پری نور چو ویلا ری
تو داری گا زویا چی زدل تا کینم گل پری خو ویه که زما واک وی ام دا اوس با خواگه دار کم
نو بیا واکی دا چا دیتا واکا؟
اول خو دی زرپری خپل واک دای بیای نو دی مور او پلار خواخه دا چی چا تای ورکوی که ای چا تا نورکوی
یارک واک دی زرپری سی آقا خو می وار لوار پا گل ولی
درست وای موسا گل زویا تو چه خبری چی زرپری دی خواخوی؟
اسی ما مقصد داو چی ستا دا گل گوندی زوی چی چوک نخواخوی اسی ازار بولی تا
وایخه وای موسا ګل چې په کومه کې مو خیر وي خدای دې هغه وکي
یار دې خیر په دې کې دې چې له خیر زر پرې د موسا ګل د کور دی وسی ته وایخه
خدای دې وکي خو سبا ته به هر څه معلوم سي که خیر وو له ګل پری سره ورځم زرپری بم ووینم او مرکه بایم وکم
یا رسنم گولی هدی یوازی زرپری نو موایا خپلن گور زرپری و که خدای کون گور بدی سی
بس نو دعا کوا چی هم دا سی سی سنم گولا دیدی نور لخدای چو غاری و خکلین گور غاری
موسا گولا موسا گولا نام زدی دی مبارک سا زرپری دی مبارک سا زرپری دی مبارک سا
زینب لورې چې لوښي دې ومینځل بیا یو ځل راشه چې خبر درته کوم.
ښه ده پلاره، دا د کار مې خلاص که درځم.
ښه پلار دې جار شه، خیر راشي.
پلاره څه مو ویل؟
ته راځه دلته مخامخ راته کښېنه چې زه او ته یوه مشوره سره وکړو. لورې
ښه ده پلاره.
زینب لورې، ما د ښځو د سواد زده کړې کورس له نږدې ولیده. د کلیوالو نجونو او ښځو لپاره لوی خدمت او کار کوي.
خیر وسي پلاره، په دې خبرو دې ډېره خوشحاله کړم. اوس دا ووایه چې زما معلمي به څنګه شي؟
معلمي خو ستا حق ده، ځکه چې د خیر کار ده او خلکو ته د خیر او برکت رسیږي. د یوه پلار په حیث زما وجیبه دا ده چې ستا دپاره پوره امنه او مناسب ځای پیدا کړم.
بې تا دې نشم پلاره، ته څومره راباندې ګران یې.
په الله ګرانه شي لورې، د دیني علومو معلمي او دا ځای مې ستا لپاره خوښ ده. خو یوه خبره شته.
کومه خبره؟ د کورس نورې معلمانې خو به مخالفت نه کوي؟
نه نه لورې، داسې ښکاري چې هغوی د دیني علومو معلمې ته ډېرې خوشحالېږي.
نو بیا ستونزه په څه کې ده پلاره؟
پلار دې جار شه. زینب لورې، داسې ده چې په ځینو ادارو کې مقررۍ یا په رشوت کېږي او یا هم په واسطو.
هو هو، دا خبرې خو شته.
خبره دا ده چې رشوت ورکول او اخیستل د اسلام په مبارک دین کې مطلق حرام دي. د یوه کار لپاره چې وسیله حرامه شي، بیا په هغه کار کې برکت هم نه پاته کېږي.
نو ستاسو څه خیال دی؟ معلمي ونه کم ځکه چې رشوت هم نه ورکوو او په دفترونو کې هم څوک نه پېژنو.
وز ما هوښیارې لورې، په تا مې پوره باور دی چې انشاء الله تعالی یوه داسې لاره به ورته پیدا کړو چې خدای ته به مو هم مخونه سپین وي او کلیوالو انجونو او میرمنو ته به دې هم خیر ورسیږي.
بلی د ازادي راډیو درنو اوردونکو السلام علیکم. تاسو د یو کلی زر غږونو ډرامې 204 درشمې برخې ته غوږواس وړاندې په دې غږیږو چې که د فساد مخه ونیول شي خلک د کومو زیانونو او خطرونو سره مخ کیږو. د اسلامي لارښوونو راخه په ټولنیزو ستونزو او اقتصادي خطرونو هم غږیږو. ستاسو درنو اوردونکو په نظر دا خطرونه او زیانونه څه کیدلی شي او تاسو له دې ناحیې څه زیانونه لیدلی او یا څه خاطرې لرئ؟ کولی شي خپل پیغامونه 0 شپږ 0 0 0 0 شمیرې ته راته پرېږدي. تر څنګ دلته د اقتصادي کارپوه سید رحمان عمران او د اشنا پوهنتون د اقتصاد پوهنځي له رئیس سره او هم غږیږو چې له نیکمرغه زموږ سره په خبرونه کې د عمران زموږ خبرونه ته ډېر زیات خیر راغلی. ستړي مشي
مننه زه درنسم.
او که شروع لامدې ځای کو کله چې په یو ټولنه مملکت کې یا نظام کې فساد موجود وي خلک کوم زیانونه ویني یا هغه ټولنه له کومو خطرونو سره مخ ده؟
بله، مخکې له دې سید فساد په زیانونو باندې وغږیږو. تر ټولو مهمه اولی مهمه خبره دا ده چې فساد تعریف کو، چې فساد څه شی ده یا اداري فساد څه شته وایي. ترانسپرنسی انټرنیشنل ارګنایزیشن یا په اصطلاح د شفافیت نړیواله اداره ډیر ښه تعریف کړی ده د فساد لپاره. هغه وایي چې له خپل وظیفوي صلاحیت نه هر سو استفاده فساد دی، اداري فساد دی. هر ډول غیر متضمنه یا په اصطلاح چې داسې یو استفاده دې تیر نه وکړله چې هغه په قانون کې ځای نه درلوده، نو بس دغه ته فساد اداري وایي.
نو کله چې دا اداري فساد موجود وي یا دا ناوړه کړنې موجود وي چې تاسو اشاره ورته وکړئ، تاسو استفاده کوئ، نو زیان یې څوک ویني؟ بالاخره
زیان یې ټول کړک ویني. حکومت خپله ترینه زیانمن کیږي، ټولنه ترینه په خپل وار زیانمن کیږي، او خلک ترینه تر ټولو لوی زیان ویني.
نو دا فساد دویم خپل خلک چې خلک پکې رول لري یا حداقل دوی ورکوي یا سترګې په پټوي دا څه موجود وي. دلته چې دوی زیان ویني کوم زیانونه فرضاً هغه ټولنه ورسره مخ ده چې خلک دوی ته معلومه وي چې دغه څخه که مخنیوی کوي ګټې څه دي او که دوی پکې غر کیږي دلته زیانونه څه دي؟
د دې زیانونه ډېر زیات دي په خلکو باندې. له ډېرو اړخونه دا موضوع څېړلی شو. اوله موضوع تر ټولو مهمه دا ده چې امنیت او ثبات نه راځي په هغو ټولنو کې، ځکه چې هغه خلک چې په حکومت کې دي هغوی خپلې ګټې په بې ثباتۍ کې ویني، نو هیڅکله هڅه نه کوي چې په دې ټولنه کې ثبات راشي او امنیت راشي. دوهم تر ټولو مهمه دا ده چې خلک له بې عدالتۍ سره مخامخ کیږي، اجتماعي عدالت له منځه ځي. او کله چې اجتماعي عدالت له منځه لاړ او خلک له بې عدالتۍ سره مخامخ شول، هغوی له حکومت سره همکاري نه کوي، له حکومت نه فاصله نیسي، او خلک به تر هغه او خلک به له دغه بې عدالتۍ نه کړیږي. درېمه موضوع چې موږ ډېر په عامیانه ډول سره ویلی شو، دا خپله اداري فساد تر ټولو مهمه چې دې ته به نه پوهېږم خلکو ته دې باندې فکر کړي او که نه یې کړي، بېوزلي رامنځته کوي، بېکاري رامنځته کوي. هغه په څه ډول سره بېکاري یا بېوزلي رامنځته کوي؟ د مثال په ډول سره زه یو ساده مثال وایم. یو پوهنتون د په وزارت حاصلات عالي کې راجستر کیږي، نو هغې لپاره مهمه دا ده چې اصل لا ورته ایښودل شوي اصول ورته دا دي چې 40 سزن باید دایمي دی ولري. مثال وایم، خو یو ځل دغه پوهنتون والا وایي چې یاره 40 باندې خو ډېرې پیسې دي، راځه داسې وکړه یو 40 په نامه ورته معرفي کړه، نور رشوت ورکړه، پې تېرې کړه. نو دلته خپل خلک له بیکاری سره مخامخ شو، ځکه چې هغه په 3 نفر سټاپ دي 40 نفر کار کوي.
همداسې د خبرونه کې پاتې کېږو، خو درنو اوردونکو زمونږ سره د غږ ثبتونکو ماشین شمیره راخو مخامخ اړیکو هم نیولې شي. درنو اوردونکو شمیرې در سره نوٹ کړئ، 0999 40 15 30. بل شمیره ده 0800 225 55. خو وړاندې له دې چې ستاسو مخامخ اړیکې ځواب کړو او هغه واخلو، هغه اوردونکو اخلو چې مونږ ته یې غږ ثبتونکو ماشین شمیره کې پیغامونه پریښي دي دوی د فساد په اړه څه نظر لري.
دا د یو کلی زری کونه په رحمت کې دی وویل څو چې د مولوی صاحب لور چې رشوت وختل کېږي یا په واسطه باندې مقرریږي، مولوی صاحب وایي چې زه رشوت نه ورکوم. نو دا د هرې نجلۍ او د هرې مېرمنې حق ده چې تعلیم یې کړی وي او په خپل تعلیم کې کامیاب هم وي، او په دې کې په اداري فساد باندې رشوت جن غوښتل کېږي او بیادا مقرریږي. خدای دې دا اداري فساد له افغانستانه چې ورک کړي، او اداري فساد موږ نه منو، او ډېر بد کار ده، او ډېر بد کار ده.
السلام علیکم و رحمت الله و برکات. فضل الرحمن یم زابل ولایت دا پیغام تاسو ته پرېږدم. دا مې واورېده ډېره په زړه پورې وه. د رشبه په موضوع باندې بحث ورکې سوی و. د پیغمبر علیه الصلاة والسلام یو حدیث شریف ته وایي: لعنت الله تعالی علی الرحشی والمستشی و افعی بینهم. د حدیث شریف ترجمه دا ده: وایي لعنت خدای دې په رشبه اخیستونکي ورکوونکي باندې، په هر هغه چا باندې چې هغه د دوی په مابین کې کوشش کوي. د بحرانونو د کړاوونو سره مخ کوي. د کړاوونو سره کړاوونه دا دي لکه یو د سیند په منځ کې چې د اوبو زګ وي، که هغه زګ ته چې ته تیږه ور واچوې او هغه زګ په اوبو کې ویني چې هېڅ شی هم نه وي، نو وطن بس یو الک راولي لکه د اوبو زګ. نو زه بلکې دې کې حکومت هم دونه ګرم نه ده، دې کې عوام هم ګرم ده. باید عوام هم کوشش وکړي او غونډه پرا باید په حکومت وایي عوام هم کوشش وکړي او حکومت هم کوشش وکړي چې دا بده پدیده له دې وطن نه ورکه شي. زه خپله دا کړاوونه مې لیدلي دي، د رشوت او د رشوت اخیستونکي، نو خدای دې افغانستان ته ازاده کړي او ډېره بده پدیده ده. السلام علیکم و رحمت الله.
ډیر مننه درنو اردوونکو. 0 شپږ نوي 0 1 شپږ 0 1 شپږ شمیرې ته ستاسو پیغامونه او که ستاسو لا پیغامونه پاتې وي او یا د فساد څخه ترخې خاطرې او تجربې لرئ، کولی شئ زموږ سره په دې شمیره شریکې کړئ. یو موضوع چې اردوونکو ورته اشاره وکړه چې عوام ډیر زیات رول لري، ستاسو په نظر څه کولی شي خلک؟
خلک ډیر څه کولای شي. او زه فکر کوم چې هر مبارزه کې د اداري فساد په وړاندې کیږي پیل به له خلکو کیږي. یو ټولنه له خلکو نه جوړه
بیلګې په توګه څه کولای شي؟
د مثال په ډول سره ډیر اول کار دا کولای شي چې دوی خپل رشوت ورنه کی. دا اول تر ټولو لوی کار دی. دوهمه خبر دا ده
چې کوي کار نه کیږي.
بله،
کوي کار مونږ کې کار
دوی په دوی بل کار کولای شي. دوی بل کار سي انده شي رسوا کولای شي. مطبوعات ته راوي سي شو زي الله جو فضل سي مونږ پراخي او ډير زياتي رسني سره لرو. سبي دچي تبي دچي مونږ که هر مبارزه شروع کوو څه شي بل لاس مور کوو لګ بزوري ګو. اما اينه نس ته بد ډير ټولري مونږ اينده ژوند ډير ور سره مطمئنه.
برته اردن کو تورزو په مخم خړی کې را سره لکند هر نو اردن کې ده خبرونه ته ډير زړه خیر راغلی ستړي مشه مهرباني تاسو نظر اورو.
تاسو له ملما ته سلام نن دار اوریدم کو ته لرم چې جوړ وایست.
خیر اوسې. وعلیکم السلام. نوم دې؟
نوم محمد طاهر دې خندار ولادت.
محمد طاهر ډیر زیات خیر راغلی خبرونه ته. څه به ویل غواړی کله چې فساد حاکم وي ټولنه لڅ زیانونه سره مخ کیږي او یا د اقل هر وګړي څه خطر ویني؟
کله چې فساد وي ټولنه د ثباتي خواته ځي. لکه څنګه چې ملما هم دې شي خبرو ته اشاره وکړه، زما په اند باندې هغه وخت کې فساد وکیږي چې پر بنسټونو باندې کار وشي. هر بنسټ چې سره په خبره غول شي او په هغه کې د فساد مخه ونیول شي. د مثال په ډول کوی تعلیمي سیستم همدارنګه انجینر سیستمونه سیستم باید د فساد څخه صفاتي ورته فساد خپل قرار کمیږي. او که په سیستم کې فساد وي د پښتو یو متل دی وایي کبل څخه خراب شي سړی به مالګه پر ورواچوي او که مالګه خراب شي بیا به چل په وږي نه.
نو کپ سیستمونه کوم فرزن ډراما کې یو کریکټر موجود و چې خون کې غواړي استاد شي ولې دغه موضوعات په وړاندې فساد وي واسطه وي دغه څه وي نه غواړي چې داغه لمخي استاد شي. یعنی بیکاری ته لمړیتوب ورکوي نه دا چې فساد کده ډول خلک په وړاندې ودرېږي. ساس په نظر څه حل لار ممکن پیدا شي؟
نو خو نو وګورې دا ته مخبل تعلیمي سیستم به شي اصلاح کیږي. کله راکم خلک خپل ځان ته خیر تو واجب زه په فساد باندې نه معلوم کیږم. نو دا ته په دې باندې تعلیمي سیستم چې دی فرصت ټولنه ته نیږي.
او خیر اوس تاسو نظر بل اردن کې ته ورزو چې دا وخره سره پاړی کې کېدای ډیر زیات په خیر راغلی ستړي مشه. نو مراته وای لغه ورس تاسو نظر اورو که پښتنه لري هغه.
سلام علیکم.
وعلیکم سلام. کوم ځای نه مړی کني ولي
خوست ولایت نه فدا محمد.
او فدا محمد ډیر زیات په خیر راغلی خبرونه تاسو
مننه کوم. سلام تاسو اوریدونکو ته او تاسو مېرمنو ته. نو واکان چې فساد یو داسې بده تخته ده چې د هغه نه د یو هیواد ټول خلک متاثر کیږي.
نو دا تاثیر په کومه برخه کې دی؟ فرضاً څه زیانو نه ویني. یعنی فرضاً تخپل د څه داسې پیښو شاهد چې زیان مولیدلی وي؟
فرض مثال دغه څو ورځې وړاندې ما یو پوسټ امتحان ورکړل. دغه تاسو ډرامه کې هم دغه خبره تکرار شوله چې په هغه پوسټ کې هغه پیسې او یا پیسې نه وي نو څوک نشه ورته کنه.
ډیر زره ډالر ورکړل هغه وسکان نو فساد یو بده پدیده ده. دا باید زمونږ او ستاسو ملی اسلامي دینی وجیبه ده، موږ او تاسو باید ورسره مبارزه وکړو. نو فساد ته که موږ او تاسو نظر وکړو، دا په خپل هیواد کې موږ دغه عام خلک چې دي خپله دوی
نظر
مورو.
وعلیکم السلام. ځان معرفي کړی ورور. خیر اوسې توخی صاحب چې په خپرونه کې را سره یې اورېدلې موده، مهرباني لنډ نظر مو اورو زیانونه او خطرونه.
نظر خو مې دا د فساد نه، فساد دا معنا چې په شریعت او په قانون کې دا شی اصل ونه لري او هغه یو څوک یې او داغه مخالفت کوي دی وایي. نو په دې کې ټول انسانان که مسلمانان دي که هر څوک دي که کافران دي دا ټول متضرر کیږي.
نو مونږ تاسو څومره زیانمن یو توخی صاحب؟ که دار ته مونږ تاسو له دغه پدیدې څومره زیانمن یو؟
مونږ دونه زیانمن یو چې دا ټول وطن د زموږ حکومت د زموږ کاروبار په سات له بینه وړی ده. فرض مثال چې یو څوک ډاکټر نه وي او د پرسه دا کو تاسو مقابل کې ورکړي چې د ډاکټر وټاکل شي، نو هغه بیا یو مریض ته دوا ورکوي چې د ډاکټر نه هغه وزن، نو دا د مرګ خطر دا کیږي، دا قاتل بلل کیږي. او خپل لیسنس جوړي هغه متوان نه وي او لیسنس جوړ کړي دا موټر ته کوي چې ټکر یې کوي. دا انسانان نو ټول فساد کې ده، نو فسادګر هر شی چې فاسد شي د هغه اراده بیرته لازمه ده، فرض ده، واجب ده، سړی به راګرځي. نو کار چې فاسد شي بیرته کول په صحیح معنا باندې لازم او ضروري ده.
ډېر مهم موضوعات
ده محترم میلمانه، زه خو پوښتنه
لرم
دا د څنګه کېدای شي څه تدبیر باید موږ ونسو خلک او مسرحان او قانوندانان ته دي کې څه مسؤلیت
خیر سیستا پختنه مونږ وخت او استاد هم نوٹ کړه جواب درکو. تو خسب ډیر مننه درو نور دن کول تاسو نو ټول نه مننه چې په خبرونه کې را سره وي. خدا چې د خبرونه وخت کم نو استاد ډیرو پیغامونه نو شو خبرولې ولې د یو کلی زرغون ډراما چې هر دوشنبه مازیګر څلور نیمه بجو وروسته خبريږي دونه پختنه هم سره وي. تاسو کولای شئ وخت پختنه ووري او بیا پیغامونه را تپریک دي چې مونږ به نن پنځم بدر تخبرو. خو تاسو په دې نظرونو تم کېږي چې نن مو را سره شریک کړو. تو خسب یو موضوع ته اشاره وکړه څنګه ختمول شو په دې به پروسه برخه کې خبرې کوو. خو کله چې څوک پیسې ورکوي یا د بل چا حق خوري ته څومره ظلم دی ستاسو په نظر؟
اصلا د ظلم یا بسلا هغه څه چې موږ ورته باطل وایي هغه څه ته وایي. اصلا یو شی چې دغه چا حق وي هغه هغه ته ورنکړی شو نو بیا عدالتي رامنځته
سم باندې اشاره ورته وکړه چې پیسې ورکړې او پوس بل چا او زه.
بالکل بالکل دا ټول شی مخ مخ کې لکه پاول کې ویل سي اداري فساد ډیر لوی مفهوم لري او موږ په یو نه تنه متاثر کیږو. اوس وایي چې اداري فساد کچيري ساس پختنه
او نو څنګه ختمول شو په دې بیر تر اگر زه خدا چې بل چا حق خړل کیږي دلته.
بله 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 څومره چې دې چا حق خړل کیږي یو مسله لدینا پراته چې حق خړل کیږي حقونه تر پخو لاندې کیږي.
لکه څه په هتا د انسان ژوند ور سره وتړل دلته مرګون نر من سره
یعنی هر څه کې دل شو اصل کوم وای زین تاریخ تیری در ملي التا کو اوس وزارت سیاحت یما الته فساد په وزارت سیاحت یما کې موجود وي. نو هغه برخه چې دي تفتیش کې هغه پیسې اخلي او دغه شی او د دوا ورته پریدي وایزا سیدا هغه دواخانی ولا هم دي هغه پیسې له تاریخ ورته بدلی نو دا خو یو چالو روان سره لوبي شولي
او پروتونه موجود دي چې به کیفیت درمل راوړی دي په هم دي توګه باندې.
بالکل بالکل دا سره کی بل خبر داد چې محتجزیست ټول محتجزیست تا ون نه رسیږي. مثال په ډول سره یو موټر ده ورته معیار ټاکل شوی ده چې دوغمره دودي دلو دای خارته نشینه نه وتلی ځکه چې هوا خرابې دی ودروي مګر هغه ترافیک ته پیسې ورکي هغه چلیږي هدا غلا ما غادي حکومت چارواکي متنه متضرر شول ټول تیر متضرر
ځانونو باندې وغږی دوه تدبیري باید په وړاندې موجود وي. څه کولای شو
د اداري فساد په وړاندې لومړی تر ټولو مهمه خبره دا ده چې د دې د ختمولو لپاره باید سیاسي اراده موجوده وي. که سیاسي اراده د دې د ختمولو لپاره موجوده نه وي، سیاسي ګوندونه، نهادونه او ټول هغه برخې، هغه بنسټونه چې پیاوړل سره خپلې ګټې په فساد کې ویني، نو دا به ډېره سخته وي چې له دې سره مبارزه وشي. اول د یوې سیاسي ارادې موجودیت ده،
د عوامو او د خلکو رول کا بیان شي،
دوم خلک نظارتي رول تر سره کولی شي. د مثال په ډول سره یو چا چې دغه یو څه کوو، رسنۍ مطبوعاتو ته وباسي، رسنۍ حکومت ته خبر ورکړي، یا هغه نهادونه چې دوی پې پوهېږي پې باور کولی شي په حکومت دننه کې، او که نور هیڅ نشي کولی، خلک حتی تر دې حده پورې کولی شي که چېرې دا موضوع بېخي چې لاریونونه کولی شي دې په وړاندې. دا په ټولې نړۍ کې، په هند کې همداسې وشو، لاریون وشو، بېخي خلک د فساد نه دومره په تنګ شول. زه فکر کوم چې خلک له ټولو هغو امکاناتو نه چې دوی په لاس کې لري ترنه استفاده کولی شي.
خبرونه چې ما یوسف زدران چمتو کړې وه دلته پای ته رسیږي. ته خدای پامان.
ویوا لا لیبرتاد،
بو سر بخوی کردستان.
امروز حقوق هسته ایمون رو تصدیق کردیم.
رفراندوم سورسی
از نات بیلدنگ از نات مانومنتس ایتس یو.
لا ازادی رادیو سره وسی او ترنور زر د افغانستان سیمه او نړۍ له حالات خبر شي.